سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ د خبرونه زیاتره برخه د ازادي پاتسپو کې پروګرام ته ځانګړی شوی چې تکرار به خبريږي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن په دې کار کوي چې افغانستان څخه د بهرنۍ ترهګرۍ د ګواښونو مخه ونیسي. د دې وزارت ویاند ویدانت پټیل پرون د اګست په لومړۍ نیټه په خبري کانفرانس کې وویل داعش خراسان هغه ډله ده چې په نړیواله کچه د بریدونو وړتیا لري. پټیل زیاته کړه موږ په دې کار کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا پر امریکا او متحدانو د ترهګریزو بریدونو د پایل ځای په توګه ونه کارول شي او له افغانستان څخه د بهرنیو ګواښونو د راپورته کېدو مخه ونیسو. پټیل دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د طالبانو حکومت په ځلونه ادا کړې چې په افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله فعالیت نه کوي او دوی نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. خو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې د جولای په 10مه په راپور کې ویلي وو داعش او القاعده ترهګرې ډلې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لپاره خوندي پټنځایونه موندلی شي او دا هیواد د ترهګرو سرچینه ده. په راپور کې راغلي وو د افغانستان په ډېر شمېر ولایتونو کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې د طالبانو څخه هم ګاونډیو هیوادونو ته د ترهګرۍ د پراختیا لار هواروي. د کډوال نړیوال سازمان آی او ایم وایي په نږدې څلورو کلونو کې 8 میلیونه افغانان کډوال شوي دي. د هغه راپور پر بنسټ چې د سازمان اندازې په دویم پرلیف ویب خپور کړی راغلی د 2000 کال راهیسې نږدې 8 میلیونه افغانان کډوال شوي چې 80% ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان او نږدې 1 میلیون نورې روپۍ هیوادونو ته تللي. د راپور پر بنسټ د دغو کډوالو 80% د کار د نه شتون له وجې له افغانستانه وتلی دي. د راپور پر بنسټ د سازمان په 2023 کال کې نږدې 1 میلیون راستانه شوي کډوال ثبت کړي چې 80% یې په غیر قانوني او 80% نورې په جبري توګه راایستل شوي وو. په راپور کې راغلي له ایران څخه د راستنېدونکو شمېر لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې میشه افغان کډوال په دې هیوادونو کې د پولیسو له بد چلند او ځورونې شکایت کوي. بل پلو بیا د طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس ویلي چې باندې 200 کورنۍ له پاکستانه هیواد ته راستنې شوې. د اژانس نن په خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر ویلي پرون د تورخم له لارې دیش د سپین بولدک له لارې ته تلوي خو د نیمروز د ورېښمو پله له لارې یو شپېته او د هرات د اسلام کله له لارې سل کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي. د پاکستان حکومت د تیر کال د نومبر میاشت راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي پاکستان او ایران هر ورځ لږ تر لږه 1000 افغان کډوال له خپل خاورې باسي. خو ایران او پاکستان بیا ویلي چې دوی یوازې 200 کډوال له خپل خاورو باسي. په ایران کې مشت افغان کډوال شکایت کوي چې په وروستیو کې له دوی سره د پولیسو او عام خلکو چلند بد چلند اوج ته رسیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو په وینزویلا کې له جنجالي ټاکنو وروسته پرون د اګست په لومړۍ نیټه د ټاکنو د اعلان شوې ګټونکي نیکولاس مادورو پر ځای د اپوزیسیون نوماند اډومو نادو کلینسنس د ټاکنو د ګټونکي په توګه وپیژنده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیا بیان کوي ویلي د پراخ شواهدو په پام کې نیولو سره د وینزویلا ولس امریکا ته د روښانه ده چې ګوګلنز د جولای میاشتې ولسمشریزې ټاکنې د ډېر رایو په اخیستلو سره ګټلې دي. د جولای 4 په وینزویلا کې ولسمشریزې ټاکنې ترسره شوې چې پکې نیکولاس مادورو د دریم ځل لپاره د وینزویلا ولسمشر اعلان شوی و. اپوزیسیون په دې ټاکنو کې مادورا په پراخو درغلیو تورن کړی و او د پلازمېنې کاراکاس په ګډون یې د وینزویلا په ډېرو برخو کې په لارینونو لاس پورې کړی و.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د آزادی رادیو اوریدونکو او همدارنګه د آزادی رادیو د فیسبوک واتس اپ او ټویټر لاري د خبرونه لیدونکو ستړي مشي هر کلمه کوم د آزادی په چپو کې د دیونه په خبرونه کې ز اجمل اندی په ورستیو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلان کې په نړۍ کې د یو شمیر افغان سیاسي نمائندګیو چاري له دې کبله چې ګواګي له دوی سره همغږي نه لري یا له دوی سره په کنسلي برخه کې همکاري نه لري غیر قانوني اعلان کړی او ویل چې د دوی لخوا هغه اسناد چې دوی افغانانو ته ورکوي دا اسناد دوی نه تاییدوي او همدارنګه نه یې مني. بل خوا ته وی ویل چې له دې پرته نورو لکه 14 هیوادونه چې اعلان کړل نورو کنسلګریو یا نورو سفارتونو ته دې ورشي چې هلته یو شمېر سفارتونه له دوی سره په کنسلي برخه کې همکاري لري او هماهنګي لري چې د هغوی لخوا ورکول کیدونکي اسناد ظاهرا د طالبانو د حکومت لپاره د منلو وړ دي. دې موضوع ګڼ بحثونه راپورته کړل. د افغانستان د سیاسي استازولیو د برخلیک په اړه باندې له هماغه وخت نه چې پخوانی جمهوري نظام وپرځید، ولسمشر له هېواده بهر ووت او طالبان بیا واک ته ورسېدل، په بهر کې د دې هېواد د سیاسي استازولیو د راتلونکي همدارنګه وسني سیاسي وضعیت حقوقي وضعیت په اړه باندې پوښتنې وي. ګڼ افغانان چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې میشتي لا هم اړ دي چې د خپلو بیلابیل ډولو اسنادو لکه تذکره، پاسپورت تمدید، وکالت خط اخیستل، د جرمونو یا د جرم د ارتکاب د جرمونو نه چې په اصطلاح مباراه اعلان شوی یا جرم نوی کړی، دا یو سند په ځینو کارونو کې له افغانانو نه غوښتل کیږي په بهر کې چې عموما سفارتونه او د افغانستان دولت ورکوي. ګڼ نور دې ته ورته نیکانامه او نور کارونه هم دي چې د افغانستان په کنسلګریو او سفارتونو پورې اړوند دي. دغه وروستي اعلان ګڼ هغه خلک اندېښمن کړي دي چې په دغه هیوادونو کې دي، چیرې چې د افغان سفارتونو او کنسلګریو کار د طالبانو د حکومت لخوا غیر قانوني وي وایو یا دا چې د منلو وړ نه دی ګڼل شوی. په ورته وخت کې دغه سفارتونه او سیاسي نمایندګۍ چې طالبانو یې کارونه غیر قانوني بللی دي، دوی بیا ویلي دي چې طالبانو دولت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او دوی به خپلو کارونو ته د پخوا په څیر دوام ورکړي. موږ هڅه وکړله چې د دې دواړو ډلو نه، هغوی چې د طالبانو له حکومت سره همکاري لري، د دوی نه څوک راوغواړو چې ووایي چې ولې یو داسې حکومت سره له بهره همکاري لري چې په نړۍ کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی او څنګه یې توجیه کوي. همدارنګه هغوی چې د طالبانو له حکومت سره همکاري نه لري، هغوی نه دا وپوښتو چې څنګه په داسې وخت کې چې حکومت نه لري دوی د چا استازولي کوي او څاري څوک کوي په دغه ادارو کې. خو د دواړو لورو نه هیڅوک پرته له دې نه چې لنډ کلیپونه موږ ته راکړي یا لنډې څرګندونې وکړي د بحث لپاره چمتو نه و. همدا دی چې یو شمېر داسې کسان چې هغوی په دې موضوع باندې پوهیږي، د پوهنتون استادان دي، کارپوهان دي او سیاسي فعالان دي، دوی ته مو بلنه ورکړله چې په دې بحث کې را سره ګډون وکړي. په بحث کې را سره په برلین کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمر صاحب دي، پخانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي غوث جانباز صاحب هم را سره دي، کابل کې د پوهنتون استاد عبید الله بهیر را سره دي او همدارنګه بل سیاسي فعال شیردل پاتسون را سره دي. دواړو ټولو ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی پایل به له ښاغلي اتمر صاحب نه وکړو. اتمر صاحب، د تاسو فکر باندې د جمهوري نظام له نړېدو وروسته د دغه استازولیو پرته له دې نه که تیر شو چې طالبانو سره همکاري لري یا نه لري، د دې ځای تاسو څنګه وینئ؟ دوی په څه ډول مثلا لا هم سفیران شته دی چې طالبانو نه دي سفیران کړي او حکومت هم نشته، پخوانی جمهوري حکومت، لا هم ډیپلوماټان شته دی چې کارونه کوي؟ په نړیواله کچه داسې پخوا کله داسې د نورو هیوادونو سره شوي چې حکومت یي او ډیپلوماټان یي؟
مننه نن سب تاسو قدرمنو میلمنو ته لیدونکو ریدونکو ته سلامونه میکیږي. گرچه که د افغانستان کې تاریخ ته وکتل شي، په افغانستان کې په مختلفو دورو کې کودتاګانې، اوښتونونه، انقلابونه شوي دي، خو دغه موضوع په یو میاشت کې حل شوی. دغه حتی نه ده رسېدلی چې سفیران دی په مستقله توګه یو دریز لري او د افغانستان حکومت دی هغوی ونه مني، گرچه دا د هر حکومت مسؤلیت دی چې هغه د خپل د اتباعو د حقوقو د ساتلو دپاره تر اخري حده پورې تلاش وکړي. کتاسی په دغه پاسپورتونو کې وګوري د افغانستان په پاسپورت کې تا هم دغه سي د نورو هیوادونو په پاسپورتونو کې داسې اول صفحه کې داسې راځي چې د دغه پاسپورت لرونکي د حقوقو نه دغه هیواد چې هغه پورې متعلق دی د دې د حقوقو نه دفاع کوي او دا د دې مسؤلیت دی او د میزبان هیواد نه هم دا غوښتل شوی چې په دې برخه کې دوی سره مرسته او همکاري وکړي. دا د افغانستان په پاسپورتونو کې هم شته دی، یعنې دا یو د هغه مسؤلیتونو دی چې د افغانستان حکومت باید ولري او هغه د دغه اتباعو خوندي کېدل دي، دوی ته د لانجې او جنجالونو نه پېښېدل دي. حتی دوی د میزبان هیوادونو نه غوښتنه کوي چې د دغه پاسپورت لرونکي سره
اوس خو د طالبانو حکومت په لومړي قدم کې مخکې له دې نه چې نړۍ ته راشي له هغه استازولیو سره په کړکېچ اخته دی چې هغه د پخواني جمهوریت استازولۍ دي، د نړۍ هیوادونه د طالبانو استازولۍ نه دي منلي او یعنی دغه کړکېچ باندې کومه سابقه لري که نه لري. تاسو ته زه بېرته راستنېږم جانباز صاحب، تاسو راته ووایې دا سې کله شوې دي چې د درې کلونو لپاره یو سفارت په یو ځای کې فعال یو حکومت نه دی. جانباز صاحب مایکروفون لا هم بند دی. بهیر صاحب تاسو ته به راشو، دغه بحران به ورته ووایو ځکه چې په نړۍ کې د افغانستان لسګونه سفارتونه او سیاسي استازولۍ دي، ډېرې کمې د طالبانو له حکومت سره یا بشپړ یا نیمه یا یوازې په کنسلي چارو کې همکاري لري او ډېرې زیاتې یې نه لري. دا څه ډول یو وضعیت دی؟ تاسو د پانتون د استاد په توګه د نړیوالو اړیکو له پلوه او دغه د نړیوال سیاسي اصولو له پلوه دا څه شی دی؟ یعنی دا ځای لري یو سفیر دی په یو ځای کې سفیر حکومت دی نه، د بهرنیو چارو وزیر دی نه، او له مرکزي حکومت سره د اړیکه نه لري؟
سلامونه اونې کې هیلې تاسو ته او تاسو لیدونکو درنو ملمنو ته. دلته باید بحث یو قدم شاته نه شروع کو، او خدغه ده چې مشروعیت چې دا آیا داخلي خارجي دا ورکول کیږي اخیستل کیږي نه، په دې چې ولس باید یو مشروعیت ورکی یو نظام ته، نړیواله ټولنه باید دغه نظام ته د مشروع نظر وروګوري، بیا هغه مشروع ګڼل کیږي. خدا مشروعیت دی جور مشروعیت ورته ویل کیږي چې دا منل سوی مشروعیت بل اړخ دی، د فاکتو مشروعیت چې کوم سي طالبان لري او هغه دا چې په واقعیت کې خاور د دوی لاس لاندې ده، امنیت افغانستان د دوی په کنټرول کې ده او حکومتي ارګانونه هم دوی ته جواب کودي. نو په دې موقعیت ته یا دې حالت ته سمو شو ګورو، واقعیت دا ده چې یو سفارت چې شاته حکومتونه لري د هغې سفارت منطق سو جوړیږي. تاسو مخکې اشاره وکړه د اسناد تصدیقول او پاسپورټونه ورکول او ویزې ورکول، چې ته اکسس ونه لرې او ته ونه کولی سي چې دا اسناد تصدیق کې شاته یو مرجع سره، نو بیا یې تا تصدیق څه فایده؟ تا دا ویزې چې اخیستل کیږي یا هر هغه خدمات چې دا سفارت ورکوي او په هغې باندې په مقابل کې پیسې اخلي، د دې پیسو جواب کو څوک ده؟ د دې پیسو نظارت څوک کوي؟ افغانستان سفارتونه تاسو وسوګوري په اروپا کې ځینې هیوادونو کې دوی اکثر خپل ډیپلوماتان رخصت کړي دي، ډیر کم کسان دي چې هغوی همدغه ټولې پیسې اخلي او دا پیسې بیا ورته د فقط د خدماتو نه زیات او د تعمیرونه ساتل او معاشاتو نه پورته دا پیسې ورته په ګټه پاتې کیږي. چې دې پیسو باندې څه کیږي او د دې پیسو جواب کو به څوکي؟ دا تعمیرونه، دا خلق، دا وسایل چې هلته دي، دغه ټول ملکیت دی د افغانستان دی، او په دغه باندې شخصي استفاده کول له دغه نه دا خپله یو جنجالي قضیه ده. نو یو اړخ خو یې دا د مالي فساد اړخ ده چې د هغې باندې نظارت نشته. داسې
بهیر صاحب همدغه موضوع کې که پاتې شو، لکه تاسو چې ویل ښه دا ده چې راځئ همدې مشروعیت باندې خبرې وکړو. د طالبانو حکومت وروسته به زه په دې اړه باندې د اتمر صاحب نظر هم واورم، د جانباز صاحب نظر به هم واورم. د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی، نړۍ تنې یو شمېر یو لړ وختنې لري، ځینې ډېرې واضح دي، او تر اوسه پورې داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت په ځانګړې توګه د ټولنې نیم وګړي ښځې او نجونې له تعلیم نه بې برخې دي او له کار نه بې برخې دي. یوه له لویو مسلو نه ده چې همیشه د نړیوالې ټولنې د هر استازي، هغه که د کوم هیواد مشري، هغه که د نړیوالو ادارو او سازمانونو مشرانی، چارواکي، استازي یادوي. په کور دننه مشروعیت له چیلنجونو سره مخ دی. موږ ګورو چې په افغانستان کې دننه په حکومت کې هغه قومي انډول کې یوې خواته کې پرته له مولوي صاحب نه، پرته له طالب نه، پرته له دې نه چې مثلا زه ګورم په ټولنیزو رسنیو کې طالب چارواکي او مشران لګیا یي چې سب پاک کوي، سب پاک وساتئ. دا په دې معنی چې دوی تر اوسه پورې هم د یو دولت په توګه چلند نه کوي، بلکې د یو سب په توګه، د یو ډلې په توګه، د یو لوري په توګه چلند کوي چې کورنۍ مشروعیت طبعاً دا شیان تر اغېز لاندې راولي. نو د تاسو فکر باندې اوس خو نړیواله ټولنه نه دي منلي، څه فکر کوئ چې په مشروعیت کې ستونزه کم زیات کېده؟
ګورې، دغه ټولو ستونزو سره زه موافق یم. ټولې ستونزې شته. اجتماعي قرارداد نه ده پراخه سوی. افغانستان د ولس د نبض ته دوی غوږ نه دی ایښی او مشاعر یې نه دي در کړي، او دا د مکاتبو د کار قضیه، دغه ټول ستر په ځای دي. خو سوال دی ما دا ده چې بدیل چی ده؟ سیدا سفارتونه یا افغان ولس څوک سي؟ کوئی افغان وګړی دا په افغانستان داخل کې دا بل بدیل نه لري. هغه د دې حکومت ته مجبوره ده چې رجوع وکړي، ورسره خدمات نه ترلاسه کړي، او دغه ستونزې کوشش وکړي چې حل کړي. فقط اوس خبر همدغه هم ده چې موږ د سفارتو ته ورګورو، او دغه بیا فرق د جور او د فاکتو دا ده چې تا که خوشی که خوش نه، نن طالب حاکم ده په خاوره کې، او نن به ته وزارت ته ځې، هلته به د طالبانو د حکومت سره به یو تعامل کوي، او دغه تعامل هغه به شک افغانستان داخل کې تاسو یاست یا د باندې یاست، او تاسو غواړي افغانستان ته سفر وکړي، یو خارجي وګړی غواړي افغانستان ته ویزه واخلي، ته غواړي خپل اسناد تصدیق کړي، ته مجبور یې چې یو نظام ته رجوع وکړي. ا نظام باید بهتر سي. دغه موږ هم وایو، موږ په داخل کې وایو، موږ طالبانو ته وایو، موږ په تلویزیونو کې وایو. خو معنی دا نه ده چې موږ دا وایو چې شوز دغه نظام بالکل قابل قبول نه ځکه بیا از ډی ټو ډی لایف چې ورته ویل کېږي، ورسته ورځ ژوند د عام وګړي بالکل شل کېږي، او موږ باید یو لاره پیدا کړو چې اوس سید خارجان غواړي اوس افغانستان ته راسي. نو څوک همدا سفارتونه چې تاسو خپل خبر یاست، جمهوریت په وخت کې دا سفارتونه په چې امتیاز باندې ورکول کېده؟ کنن طالبانو کې دغه ستونزه ده چې خپل ملا، خپل مجاهد کینی په وزارتو کې. خو مخکې تاسو خبر یاستئ چې دا کدرونه، دا سیټونه، سفارتونه په چې اساس باندې ورکول کېدلو؟ دا اوس افراد یا اشخاص دي دوی یو نظام نمائندگی نه کوي. طالب که منل سوی نظام نه، او نړیوالې کچې باندې داخل کې یو مشروعیت پروسه نه تر سره کړي، خو دوی یو نظام د په واقعیت کې، او مجبور ده دا سیستم چې دوی په ترو لاړ سي. باقی بحث بیل ده چې موږ به په دغې خنډونو او د جنجالونو په مخ کې به څه کوو. خو اوس خبره که دا ده چې موږ دا نظام څنګه وچلو، ویزې څنګه ترلاسه کړو، تذکرې څنګه ترلاسه کړو، پاسپورټونه څنګه نوي کړو. یو افغان چې په لندن کې اوسي یا په فرانسا کې اوسي، هغه ضرورت لري د دې اسنادو ته، ځکه هغه بدون دې اسنادو نه پیژندل کېږي.
تاسو کاملا یعنی د اړتیا په بنسټ باندې غواړي، ځکه چې یو اجتماعي اړتیا ده د بهر میشتو افغانانو، همدارنګه د خارجیانو، او هر هیواد که غواړي باید ولاره ولري، یا د هر هیواد وګړی چې وغواړي د تماس ولاره باید ولري، چې تر اوسه پورې همدغه سفارتونو د اسناد ورکول، او له دې وروسته چې طالبانو دغه اعلان وکړ، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت، نو یو لړ ستونزې او خنډونه پکې راپورته شوي. زه جانباز صاحب ته راځم، د هغه نه به وروسته واورو. اتمر صاحب، د تاسو خبرې مخکې نیمه پاتې شولې. تاسو دغه د طالبانو د حکومت د کورنۍ او نړیوال مشروعیت موضوع دغه بهر کې د استازولیو سره څومره تړلې بولئ؟
دا مستقیم اړیکې سره لري. اول خو دا اوس د طالبانو ډیپلوماسي چیرته ده؟ دوی په حقیقت کې دوی باید دغه هڅې وندونه پیل کړي چې دغه مشروعیت هم نړیوالو نه واخلي او هم د خپل افغانانو نه. که دوی داسې کینی، خلک خو دې ته نه راځي چې راځئ موږ جرګه کوو، تاسو ته مشروعیت درکوو. لکه چې مخکې تاسو ویل، اول خو دغه نیم نفوس محروم دی د زده کړو نه، د کار نه. تاسو د دوی خپله رای لیدلای شي چې نیم افغانستان دوی نه مراور دی په اصطلاح. نو دغه خپله د دې ښکارندوی دی چې دوی یو مشروعیت نه لري. او بیا د دې لپاره چې تاسو خپل کار خپل ګټه خوندي کړئ، نو خپل افغانان مه متضرر کوئ. اوس په دغه فیصلې سره چې تاسو وکړ دې کې خو موږ تقریبا 3 میلیونه بهر کې افغان مهاجرین لر، یعنی هغه سفارتخانې او هغه پرسونل او هغه هیواد د دغه فیصلې نه متضرر نه دی، ځکه مخکې بهیر صاحب ویل چې هغوی خپل معاشونه د همدغه اسنادو ځینې اخلي او جوابګوی هم نه دی چاته ځواب به ورکړي. دوی استدلال کوي چې زمونږ کرایه، زمونږ معاش، زمونږ د موټر مصرف، زمونږ د کور مصرف چشه موږ مجبور یو چې د همدغه فیس نه یا د همدغه اسنادو د تایید نه موږ ترلاسه کړو. دا خو د دوی خبره. اوس چې طالبان دغه بندیز پرې ولګاوه، نو دی کې څوک متضرر شو؟ هغه کس متضرر دی چې هغه افغان دی او په بهر کې دی، در حال چې دا د هر افغان حق دی د دوی په حکومت باندې چې د دوی د حقوقو نه دفاع وکړي. کله چې خپله دولت دغه کار کوي او د هغه د حقوقو نه برعلاوه چې دفاع نه کوي هغه ته یو ستونزه هم جوړوي، نو دا نو ډېر وایي چې کفر از کعبه برخیزد کجا غارت مسلمانی. چې خپله دولت دې پسې دی چې څنګه افغانان وځوروي، څنګه افغانانو ته مشکلات او ستونزې رامنځته کړي، نو بیا موږ ګیله د چا نه کوو. گرچې دا مسله داسې نه ده چې بیخي د افغانانو دپاره ناممکني، ځکه هغه هیوادونه چې دوی وایي موږ اړیکې ورسره لرو د هغې نه تاسو ویزا او اسناد تاییدولی شئ، دا د یو چا دپاره ډېر سرگردانی ده چې هغه مثلا د یو لرې هیواد نه راشي، د استرالیا نه په طور د مثال راشي، یوازې دې چې هغه کابل ته لاړ شي، هغه د بعد راشي یا ترکیې ته یا ایران ته یا مثلا پاکستان ته او هلته په ستونزو کې دی بند پاتې شي، دا پس له هغه نه دی اجازه ولري یا اجازه واخلي چې د افغانستان ته لاړ شي.
مننه کوم اتمر صاحب، بیرته راګرځو. جانبا صاحب تاسو ته کارا شم اوس مخده وکړي چې غږ مو واورېدلی شو. همدغه موضوعات چې تر اوسه پورې موږ بحث کړی دي، موږ بحث یې اوریدلی، په دې اړه باندې څه نظر لرئ؟ او مثلا څه موده مخکې موږ په هند کې د یوې قضیې شاهد وو، ظاهرا یو لوړ پوړی ډیپلومات، زه دقیق بیا هغه موضوع تعقیب کړې نه ده چې تورن شو او کنه واقعا مجرم وګڼل شو په قاچاق باندې. کله چې څارنه نه وي، په اصطلاح ته یو چا ته مسؤلیت ونه لري، هیئت نه وي، مثلا دغه سفارتونو کې هغه معلومات چې ما نن له ځینو خلکو سره خبرې وکړلې، په لندن کې سفارت چې دی پاسپورټ په یو اندازه پیسو تمدیدوي، په برلین کې چې دی هغوی یو بل اندازه پیسې غواړي، په پولینډ کې چې دی هغوی یو بل اندازه پیسې غواړي، په یو دغه باندې په اصطلاح د عدم مسؤلیت په سند باندې مختلف نرخونه هر سفارت خپل ایښی دي، یعنی یو متحد نرخ نشته چې دا ثابتېږي چې هیڅ ډول یو مرکزیت نشته دی، یوه نقطه نشته دی چې د دوی په عوایدو څارو کې، حتی د دوی هغه ډیپلوماټیک مصونیت نه د سو استفادې خطرات شته دی. ډیپلوماټان خپل یو ډیپلوماټیک مصونیت لري چې کله د تا رهبری نه وي، کله ته د راتلونکي په تمه نه وي، کېدای شي له هغې مسؤلیت نه سو استفادې وشي. په مجموع کې بل طرف ته د طالبانو سره چې څوک له نږدې نه کار کوي، هیوادونو هغه طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوی څنګه دلته استازولي کولی شي په بهر کې؟ په داسې حال کې چې ګڼې ستونزې شته دی، زیاتره یې د جمهوریت د وخت ډیپلوماټان دي. تاسو دغه مشکل ته په کوم نظر ګوري؟
طالبان والے کار کبھی زما پر نظر طالبان کا کار دیر پار کبھی چھ افغانستان بندے حاکم ادا متاثر دولت داری دولت نظریات خدمات و عرضی د خدماتو د ارزي یو لازم بخي د خدماتو د ارزي جوګه نه ده ماده او فخر فقط د پارش افغانانو ته خندونو رامنځته کی داسې چلندونه کوي دوی خو پوهیږي چې په هغو هیوادو کې چې دوی اوس دا ډیپلوماتان یا قنصلان کار کوي د قنصلګري فعالیت کوي دا هیوادونه دوی په رسمیت نه پیژني نو په ترتیب دوه کار کوي د یو خوا غواړي چې په هغو کوربه هیوادو دوی فشار واچوي چې ګواکې په دې ترتیب دوی رحم سره نږدې کړي ځان ته په یو نوي تعامل کې او که وشي په رسمیت وپیژني چې دا کار ناممکن دی اوسني شرایطو کې یو فشار په کوربه هیوادو دی د بلې خوا هغه کوم عواید چې دي چې دلته یو دوست پلسی غیر مستقیم اشاره هم وکړه چې هغه ډېر زیات نه دي خو بیا هم یو څه عواید شته دغه عوایدو ته هم طالبشان سترګې نښلولي دي چې دغه هم د دي جبتلال شي موږ تاسو خو وینو چې په اوسني افغانستان کې هېڅ نوی حسابداري نشته هېڅ نوی ظرفیت د دي چې ته حساب واخلي حساب ووایې خلکو ته جوابگو اوسیږي داسې یو نظام په افغانستان کې په اوسني شرایطو کې نشته داسې یو سیستم نشته بانکداري نشته د مالیې وزارت دوی په خپل ملایتوب شروي نو دې ترتیب هغه پیسې چې کومې ډېرې راشیزې دي هغې ته هم ډېر سترګې نیولي دي چې هغه هم خپل په جیبو کې واچوي نن سبا د دوی په منځ کې رشوت او فساد هغه د جمهوریت د دورې ته نږدې کېږي او ښایي چې د جمهوریت دوره تاسو ته ډېره هم ښکاره شي دوی دومره غرق دي هم په څلور پنځه ښځو کولو کې هم په عیاشي کې هم په رشوت ستانۍ کې او په نورو سرهاو فسقو فساد کې چې موږ تاسې نمونې وختن په وختن ګورو بله خبره دا ده چې دا سفارتونه څنګه فعالیت کوي د هغوی مسؤلیت څنګه تامینېږي او دې ته ورته خبرې اصولا خو مسؤلیت د ډیپلوماتانو په د ویانا په کنوانسیونو کې هلته تصویر شوی دی
په ځانباز ډیپلوماټ خو باید حکومت ولري مثلا یو سفیر چې د رئیس جمهور استازي یو رئیس جمهور خپل په دوبۍ ته تللی یو نور رئیس جمهور نه نو د چا استازولي کوي د کوم نظام استازولي کوي
د سوال ته منطق شته خو خبره دې کده چې موږ خو داسې یو حقوقي خلا کې د طالب د لاسه وخت شو دی او دا د څه کوم پرسیدنت یا نامعلومه رویا هم نه ده په تاریخ کې داسې حالتونه راغلي دي په پولنډ باندې داسې حالتونه راغلي دي پخوانی شوروي اتحاد ډېر وخت مثلا په رسمیت پېژندل کېده ډېرو هېوادو ډېرو مقتدرو هېوادو دفعه خو رویه ادامه درلوده یعنې پرېسیدنټونه شته دي فنلند سره دا کار شوی استونیا سره لیتوانیا سره لاتویا سره ډېر نور هېوادونه هم شته چې په ورته حالتونو کې واقع وي نو خبره دې کېده چې زمون هغه ډیپلوماتان چې د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ کار کوي هغوی افغانستان ته کار کوي د افغانستان خلکو ته خدمات اعلان کوي نه د طالب استازیتوب کوي خو هغه کوم د جمهوري مسؤلیت چې تر اوسه پورې سلب شوی نه دی یعنې حقوقي هغه نه دی شوی درست خو تاسو پوهیږي چې یو قانون باید رامنځته شي چې د قانون پر بنسټ نوی نظام ایجاد شي طالب
خصوصي ایجاد کړی جنبه بلل راته دا وایي چې هغه استازولۍ چې له طالبانو سره قنصلي همکاري لري دې ته تاسو په کوم سترګ ګورئ آیا فکر کوئ چې دا د طالبانو د ملاتړ په معنا دی یا یو کار دی چې د ضرورت لمخې باید وشي
ها زه فکر کوم چې دلته ځینې اقدامات شوي دي د ضرورت لمخې او کېدای شي چې یو تعداد کسان طالبانو سره لاس ورکړی اوسي دي هغوی سره کار وکړي دا به هغوی هغه دی انتخاب دی اراده دی زه کولی شم چې فقط دې سره خپل غیر موافقت اعلان کړم ما خپل موافقت د 2023 کال د مارچ په اومه نیټه کله چې د طالبانو استازي راتلل د مسکو سفارت ته زه د سفارت نه همداسې ارام ووتلم ځکه چې ما ونه غوښتل چې د یو نامشروع حکومت لاندې کار وکړم او خپله سابقه خراب کړم په دې ترتیب زه ترې ووتلم همداسې څو نور ډیپلوماتان هم ووتل
مانا راکو جنباز سبروس تبایی دی حواری لارو تمراشو ما سره یو بل ملمم دی دی شردل پاتسون دی سیاسی فعال دی پاتسون سبتا سرات داوائی چی پا همو خلکو باندی دی دی پریکر دی طالبانو مخی ورطا ملمنو اشاره بکرل آغیزی چی شکی دلشی لکه دی آغا مسافرو سره پرته له دینه چې سیاسي نظریه یې څه ده د طالبانو په ضد دي طالبانو پلویان دي خو اتمر صاحب وویل چې حکومتونه او دولتونه که ځان دولتونه ګڼي مسئول دي چې د خپلو اتباعو هغه که د دوی سیاسي مخالفان یي هغه که د دوی موافقان یي د هغوی د خوندیتوب لپاره له خپل هیواد نه بهر په نورو هیوادونو کې اقدامات وکړي او ستونزې ورته خپله جوړې نه کړي. د تاسو فکر باندې د طالبانو دغه اقدام چې د ځینو هیوادونو کې چې افغانانو په اصطلاح اسناد ترلاسه کول او سفارتونو کار کوو یا سفارتونو نه کوي تیر شو وایي چې د کونسلي چارو کارونه کیدل په عام افغانانو ژوند څه ستونزو سره مخ کوي یا کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو میلمنو ته خپل سلامونه ډالۍ کوم. لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه طبیعي ده چې همدغسې پرېکړې هم په افغان ولس باندې اغیزه لري او هم هغه بهر میش چې په بهرني وادو کوڅیږي په هغو باندې دا اغیزه لري، ځکه چې هر څوک هر شهروند خپل د حقوقو باید ګټه واخلي هغه که داخلي که بهاري، ځکه چې هر چا ته باید هغه قانوني حق چې ورکول سوی دی کاغه ته تذکره ده کاغه ته پاسپورت دی کاغه ته نکاح خط دی که وکالت خط دی که همدارنګه نور اجناس دي چې دی لازم لري ورته ضرورت ورته لري یا خپل د پوهنتون اسناد تاییدي وي، نو طبعاً حکیم نظام که هر هغه څوک چې وي هغه په هغه اړوند باندې مکلفیت لري چې هغو ته باید دغه زمینه برابره کړي تر څو وکولی چې خپل د حقوق نه هغه ګټه واخلي. دا که نن چې په طالبانو پرېکړه کړې ده په دولسو هیوادونو کې د هغو فعالیتونه یې ځنډولي دي، طبعاً دا به دوی سیاسي او هر ښیي، خو هم په تنها په بهرني هیوادو کې ډیپلوماټان اوسېږي، هلته یو تعداد ډیپلوماټان دي چې خدمات وړاندې کوي. خدمات چا ته وړاندې کوي؟ هغه وګړي ته وړاندې کوي چې د افغان وګړی دی. دا د سره منمه چې په هغه کې به دا نظارت ټیم نه وي، ځکه چې هغه نه پوښتنه وسي ووایي چې دا پیسې په کومې لارې ولاړې او چیر دې مصرف کړلې او څومره ازینه اخلي. په دغه برخه کې به طبعا فساد به شکیل خلک، خو هم هغه بهر میش داسې نه دي چې ټول د نظام مخالف وي، داسې نه دي چې ټول د افغانستان سره مینه ونه لري، داسې نه دي چې ټول د سیاسي نظام اوسنی نظام چیلنج کړي، داسې نه دي. شاید په هغو کې به محدود کسان وي، خو هم نو موږ باید که محدود کسان مخالف وي یو حاکم نظام لپاره داسې پرېکړه د اصولو زه لازمه نه ګڼم، ځکه چې یو هیواد چې هغه راضي ده بین الملی اصولو په اساس باندې چې دی ټول اراضي یې د ده په خدمت کې ده او دلته امنیت راویستی دی، دلته فرض که دی حکمران دی، هغه شته وګړي چې په افغانستان کې دي هغه نه د ده اطاعت نه کوي، نو فرض که دا وګړي چې په بهر کې خپلوان لري آیا هغه کولی شي دغه پرېکړې نو خپلو خپلوانو ته جواب ورکړي یا ته هغو سره دا پرېکړه لیم ورسره وشکوي؟ دا خو ناممکنه ده. نو دوی باید داسې یو پرېکړه وکړي چې د افغانستان هغه وګړي چې بهر کې دي چې افغانستان سره دوی هغه اقارب لري روابط لري نو هغه روابط په اساس باید وکتل شي څوک په دې وطن کې پاتې دي.
مننه کوم پاتون صاحب که همکاران ملګري دوستان لنډې لنډې خبرې وکړي میلمانه، نو زه به وکولی شم چې په دې بحث کې هغه زیاتره پوښتنې جواب کړو. زه راځم بیرته بهیر صاحب ته. ښاغلی بهیر، د پوهنتون د استاد په توګه راته دا خبره تشریح کړي، یو سړی دی وایي زه کم خپل طالبانو سره یا مشکل لرم یا نه لرم، د سیاسي نظریې سره یم یا نه یم، یا مخالف یم یا موافق یم، خو ویره لري، ډیپلوماټ دی، ځایي کارمند دی د سفارت، له دې ویره لري چې یو داسې نظام چې نړۍ په رسمیت نه یې پیژندلی او هر وخت ویره یې تنه دی، یو خطر دی، یو جنجال دی، یوې لانجې که زه ورسره کار وکړم دما خپل دغه حقوقي شخصیت خصوصا په بهر کې دا مسایل ډیر مهم دي، دا بل ستونزې سره مخ شي. دی ویر یا اندېښنې ته ښایي ځینې سفارتونو همکاري نه یې کړي، او په عین حال کې ولې طالبان دغه سفارتونه اړ کوي چې له دوی سره د کونسلي چارو هماهنګي او همکاري ولري؟ د تاسو په فکر باندې د هغوی دلیل د دې لپاره څه کیدلی شي؟ آیا په دغه حکومتونو فشار راوړي؟ ځکه خو دا فشار خو به ډېر کم وي، حکومتونه ښایي ورته هېڅ ډېر توجه ونه کړي. ظاهرا خو دې اتمر صاحب او دې جانباز صاحب په وینا عام خلک قربانیان دي.
سمه ده، ځینې به یي ځینې سفارتونه به یي چې ستونزې به لري اندېښنې به لري هغه منو صحیح ده، کاش دوی سره یو تفاهم ته خبره ورسېږي، خو یو دوه خبرې باید یاد ساتو. یو دوی چې کوم هیوادو کې استازیتوب کوي هغه هیوادونه تیار امارت اسلامي چارواکو سره کینی او دوی سره خبرې کوي. نو دا یوه خبره. دومه خبره دا ده چې ډیر داسې سفارتونه دي چې سرکنده توګه همکاري نه کوي طالبانو سره، او دا د کوربه هیواد تقاضا هم دی چې تاسو رسمن سفیر دلته مه رالیږئ، موږ تاسو په رسمیت نه پیژندلی، خو تاسو د هماهنګي طالبانو سره وکړئ چې تاسو دا سیستم کم از کم روان ووسی. بل اړخ یې دغه ده چې داسې افراد دي چې اوس مثلا د سویزرلینډ کې، پولینډ کې داسې موږ سفیران لرو چې هغوی سرګنده توګه د افغانستان کې د نظامی مقاومت ملاتړی دی، غړی دی. نو دی غوی لپاره دغه صلاحیت تر لوشتل چې دوی ویزه ورکی او خلکو نه پیسې واخلي، هغه پیسې چې ورته جوابګونه وي. ګوري د پولند سفارت پرون دی خدای یو درجن پولندیانو نه $200 فی ویزا خسته. تاسو خبر یاسي مخکې تاسو اشاره کړ چې ویزا $100 نه پورته نه ده، دوی $200 اخلي. او هغه هم داسې اسناد چې هیڅ قابل قبول نه دي. اوس خو بالخصوص چې دا اعلان وسو دغه نه بعد دا پروسه بنده سوه، مخکې حتی جمهوریت په وخت کې یو سفیر خپل ماده دا قصه وکړه چې زه په ایرپورټ کې کېنستلم، ما خلکو ته ویزې ولګولې، پاکستانیان غوښتلو چې د افغانستان په ترو لاړ سي، کورونا په وخت کې خپل خاورې ته نستلی، نو تورخم په ترو به بیا لاړو. نه یعنې داسې مالي فساد موږ یو تاریخچه لرو. نو په دې مخنیوي لپاره یو دوهم دا ده چې طالب ښکاري څرګنده ده چې دوی غواړي سیاسي فشار واچوي چې دوی دا فعالیتونه سي، دا فعالیتونه بند سي، دوی بیا مجبور سي چې رجوع وکړي طالبانو سره، طالبان سره تفاهم ته ورسیږي یا سفارتونه بند کړي. خو اخر کې خبره دي املاک هم ده چې په دې ټول هیوادو کې د افغانستان املاک دي. دا املاک باید مثلا په نیویورک کې د افغانستان د دولت املاک دي چې اوس هلته چا پیدا وکړې ده غواړي خرڅې کړي په حیث شخصي املاک. نو دغه ټولو ته باید موږ پام وکړو او طالبانو باندې دا مسؤلیت راجع کړي چې دوی دې لپاره یو کار وکړي. بل اړخ یې دغه هم ده چې یو سیستم شتون چې هغه سیستم سره موږ موافق او موافق نه یو، مشروعي مشروع نه یي، دا سیستم شتون له دې نه بهتره ده چې افراد دا مسؤلیت په غاړه واخلي او یو سیستم مخته بوزي. او اوس بالخصوص تخنیکی نگاه نه چې دوی اونه کولی سي سیستمو ته رجوع وکړي او وګوري چې رښتیا تاسو تذکره د افغانستان ده نه ده، نو دوی به کار څنګه بیایي. اخر کې فقط دا اشاره کوله زه فکر کوم افغانان افغانستان ته تلی سي بدون د ویزا، هم که ته خارجي پاسپورټ ولري تا سره فقط افغاني تذکرې ته افغانستان تلی سي. بیا ځینې دا د اسناد تصدیقولو خبره سي، دا رښتیا هم یو ستونزه ده چې اوس لپاره به دوی د نور هیوادونه چې دوی په لیست کې اعلان کړی دی هغوی ته رجوع کوي.
مننه اتوار صاحب که تاسو ته راشو دی تاسو فکر باندې. تاسو مخکې وویل چې طالبانو باید دا پریکړه نه وی کړی، دغه د پیسو د یا د فعالیتونو د څار موضوع واقعا یوه موضوع ده چې باید وڅارل شي. خو تر دې اخوا د بهیر صاحب په خبرو کې یو ټکی و، موږ ګورو په ویانا کې یا په نورو ځایونو کې، په ځینو ځایونو کې سفارتونه د طالبانو په ضد فعالیتونو کې ښکیل دي. دغه موضوع ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ ځکه چې زه نه پوهیږم زه خپله په دې اړه باندې چې سفارتونه څومره کولای شي چې سیاسي فعالیتونه وکړي، او په دې اوسني وضعیت کې خو بیخي په افغانستان کې یو داسې وضعیت دی چې ماضي د ما نه یادیږي چې د حکومت د نسکور شوی سفیر دی په یو ځای کې دوام ورکوي او بیا د نوي حکومت پر ضد باندې فعال اوسي. دا اړخ تاسو څومره ګڼئ؟ فکر نه کوئ چې طالبانو ښایي له دې لیدلوري نه هم ځینو سفارتونو او د هغوی فعالیتونو ته کتلي؟
خبره د مشروعیت نه هم سه که طالبان مشروعیت نه لري، هر سفارت کولی شي چې په دغه بهانه باندې د طالبان د حکومت نه اطاعت ونه کړي او خپل څنګه چې خوښه ده هغه کار په خپله وکړي. دغه سفارت خانی بهانه د سفارتونو دا دی چې ګویا موږ خدمات عرضه کوو افغانانو ته، او موږ د دې خدمات په مقابل کې یو اندازه پیسې دوی نه اخلو، سره د دې چې موږ مطمئن یو په دغه برخه کې چې هر سفارت خانه کې دغه رشوت شته دی او دوی هغومره چې یعنی مستحق دی دغه نه ډېرې پیسې دوی ترلاسه کوي. د بل خوانه د مشروعیت مسله کله چې رامنځته کېږي هغه کوربه هیواد بیا دې کې څه نشي ویلی. زما مخکېنی ارزم دا و چې خپله طالبانو ته دا پکار دی اوس مثلا د اروپا نمائنده کابل ته ځي، دوی سره کینی خبرې کوي، همدغسې د امریکا، همدغسې د کاناډا، دوی دوها کې دفتر لري، دغه دفتر چې دوها کې د طالبانو دی، دا د څه په خاطر دی؟ د دې وظیفه او کار څه شی دی؟ دغه باید همدغه کارونه وکړي، دغه ملاقاتونه دې جوړ کړي، دغه روابط دې جوړ کړي، نړیوالو سره دې کښېني. دا خو یوازې دا دفتر نه دی چې تاسې بندیان تبادله کوي یا په اصطلاح یرغمل واخلئ، یرغمل ورکوئ، پیسې ورکوئ، پیسې واخلئ. دا خو درست کار نه دی. د یو سیاسي دفتر معنا دا ده چې ټول د دفتر د یو دولت نمایندګي دوی کوي، او دا د دوی لاسو خپې دي چې باید دوی همدغه مسؤلیت واخلي، دغه روابط جوړ کړي. او زمن کې کله چې یو دولت مشروعیت ونه لري، د دوی سفیران به یقینا چې دوی سرکشي کوي، د دوی د امره حتی د دوی پر ضد دوی سټیج نیسي، دوی درېږي، دوی خبرې کوي، دوی معنی ورکوي، او ځان ته دوی دا حق ورکوي چې زموږ حکومت مشروع نه دی، دا یو دیفاکتو حکومت دی، دا په زور راغلی، دا مشروعیت نه لري، قانون نه لري، نظام نه لري، دا نه لري، هغه نه لري، هواګیر نه دی، فراګیر نه دی. دا خبرې دي چې بیا نړیوالو ته په اوس وخت کې دا د منلې دي. تاسو که بشري حقوق نه مراتوئ، دا چې هر نظام چې بشري حقوق مراعت نه کړي، د ښځو حقوق ته احترام ونه کړي، تعلیم دې په ښځو بند کړي، اول چې هر ځای کې چې هغه هېواد هغسې یو حکومت ته سفارت نه سپاري چې هغه متهم وي د بشر د حقوقو په نقص باندې، د ښځو د حقوقو په نقص باندې، په جنسیتي اپارتاید باندې. دا خبرې دي چې نړۍ کې دا خبرې بازار لري، اورېدونکي لري، دا چې په افغانستان کې نه لري دا نو بله خبره.
مننه رابشما جانباز صاحب ته. جانباز صاحب، مخکې ښاغلي بهیر دی افغانستان نه بهر دی افغانستان شتمنیو ته اشاره وکړله. دا شتمنۍ پخوا هم لوټل شوي دي، په ځینو مواردو کې له منځه وړل شوي دي، پلورل شوي دي، په دې اړه رپورټونه هم شته. په پخوانیو د کورنیو جګړو پر مهال باندې په تیر جمهوریت کې افغانستان حکومت او دولت سره له دې نه چې فساد ته اشاره وشوه او ګڼو نورو مسایلو ته اشاره پکې وه، خو یو شی چې درلود هغه دا و چې په بېلابېلو هیوادونو کې وتوانېدل چې شکېدلې ماتې ګډې ډیپلوماټیکې اړیکې بېرته فعالې کړي، دوه طرفه اړیکې جوړې کړي. زه د یو خبریال په توګه تل شاهد وم چې پرله پسې به م رپورټونه درلودل. پلاني هیواد سفارت کابل کې پرانیست، پلاني هیواد کې د افغانستان سفارت پرانیستل شو، په ځینو ځایونو کې د سفارتونو لپاره تخنیکي امکانات برابر کړل، مثلا له وسایلو نه نیولې تر ځای پورې، تر مځکې پورې، تر ملکیتونو پورې، په بېلابېلو برخو کې کار وشو. په دغسې یو وضعیت کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دی، دلته سفارتونه په خپل سري توګه کارونه مخې ته وړي، په اصطلاح د پخواني جمهوریت استازولي کوي، هغه چې مات ګډ له طالبانو سره تماس هم لري، یوازې په کنسلي چارو کې لري. د دغه افغانستان د ملکیتونو په اړه باندې تاسو د یو ډیپلوماټ په توګه، یو داسې چا په توګه چې په سفارت کې کار کړی، څومره اندېښمن یې، څومره مطمئن یې چې دا ملکیتونه به خوندي لږ تر لږه تر څو پورې چې سمسمکه راځي؟
بالکل، نه یوازې د یو ډیپلوماټ په حیث بلکې د یو افغان په حیث زه خپل تشویش لرم. خو اساسي تشویش مې دا دی چې په افغانستان کې څه وخت او په څه ترتیب یو مسؤول، مشروع او ملي حکومت راځي، او دغه ټول افړه او ملامتي د طالب په غاړه ده. دغه ټول حالت چې رامنځته شوی دی، دا د طالب د لاسه رامنځته شوی دی. جمهوریت د فاکتو اوس نشته، حقوقي استمرار لري، ځکه چې قانون رامنځته شوی دی چې د هغې په بنسټ جمهوریت رنګ شي. صحیح ده، جمهوریت فزیکي شتون نه لري، خو حقوقي شتون یې هیڅوک نشي کولی چې د پوښتنې لاندې راولي. اوس د املاکو مسلې ده. د افغانستان املاک په خارج کې، په بهر کې کاملا آنسه تثبیت، او څوک یې خپل په خوښه نشي کولی چې هغه خرڅ کړي، ارزه یې کړي، ګراوې ورکړي، بل رقم پر معاملہ وکړي دا یعنی عملا دا ممکن نه ده. حتی که چیرې څوک دغسې یو اقدام هم وکړي، کله چې په افغانستان کې مشروع مسؤول او ملي حکومت رامنځته کېږي دا بېرته راګرځول کېدای شي، ځکه چې هغه زموږ املاک دي، زموږ جایداد دي، او صرف یو مشروع نظام، صرف مشروع نظام چې هغه هم بیا خپلې استازولۍ ته دا صلاحیت ورکړی وسي چې زموږ املاک یا زموږ جایداد یا زموږ اسباب او اشیا په ځینو سفارتو کې موږ تاسو ډېرې زیاتې قیمتي اسباب او اشیاء لرو. مثلا د مسکو په سفارت کې هماغسې چې تاسو اشاره وکړه، په نوې لسیزه کې هغه څوک چې هلته مېر شوي وو د څه په نوم ډیپلوماتانو په حیث ډېر شیان خرڅ کړي وو، عرضه کړي دي چې ډېر یې موږ دلته را پیدا کړل. په تورو بازارو کې داسې مثلا نقاشیانې وې چې د فرانسې دولت، د آلمان دولت، پخوانیو دولتونو افغانستان سفارت ته، افغانستان دولت ته تحفې ورکړې وې چې هر یو مثلا یو نقاشي یو میلیون ډالر قیمت درلود، او دا ټول په سفارت کې وو. متاسفانه چې هغه وخت یو سلسله فسادونه شوي دي، یو تعداد کارونه بېرته راسم شوي دي، یو تعداد جریان یې درلوده چې د افغانستان جایداد بېرته راوګرځول شي. پاتسن چې د املاکو په اعتبار زه دونه ویلی شم چې هېڅ څوک دا جرات نشي کولی چې د افغانستان نه د طالبانو، طالبان د افغانستان افغانستان مالکي نه دي، دا یو نامشروع ډله ده چې په افغانستان باندې حاکر شوې ده. داخل په کور کې مشروعیت رامنځته مسئول ملی حکومت رامنځته کړ. زه هیڅکله د سهامي شرکت طرفدار نه، مګر دا حکومت ملي نه دی، مشروع نه دی، مسئول نه دی. نورم خدای سپارم، ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه کوو غوث جان باز، پخانی ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکي. کورم آباد موږ نور بلبنو ته رستنی ګلو، دوی لنډ لنډ اورو. پاڅون صاحب له تاسو نه به واورو، تاسو د حل لپاره د دې مازلې تاسو څه فکر کوئ، څنګه کیدلی شي چې دغه سفارتونو ملکیتونه خوندي او واقعا خدمات هم وړاندې کړي، او د درغلۍ او رشوت او سو استفادې مخه هم نیول شوي، داسې کومه لاره دستي شته؟
بالکل طبیعي ده چې لارې شته. پښتو یو متل دی، غر چې څومره جګي په سر لاره لري. نو اسلامي امارات په کار ده چې اول خو دوی د افغانستان کې د خپل ولس را خپل کړي، ځکه چې هغه ولس چې بعضې ورکول شوی دی، لکه تعلیم دی، هر څوک د حق لري چې خپل د اولاد په سرنوشت باندې بحث وکړي او چا سره خپل فکر شریک کړي. موږ پې به دا فرق نه دی چې زوی د کلدور دواړه ته حقوق باید قایل سو. نن چې د نجونو په مخ باندې مکتبونه یا پوهنتونونه تړل شوي دي، ډېر افغانان ته درد رسېږي. زه داسې افغانان پېژنم چې بهر کې دي، کله ما سره چې باسو دغه باس تلیفوني باس را سره کوي. زموږ لوی ارمان دا دی که په افغانستان کې د نجونو په مخ باندې مکتب خلاص شي، وای زه دا ژمنه کوم چې زه بېرته راځم افغانستان ته، خپل ژوند باقي دلته تېروم. خو هم زه خپل د اولاد او د آیندې جوړولو په خاطر باندې زه کلم بهر کې میر سوی یم. نو یو افغان چې دومره درد لري، شاید په افغانستان کې چې 30 میلیون یا لږ دي، تبهان په دې خوشال میلیون دا درد لري. صحیح ده که په کلیو بانډو کې دا احساس نه، تعلیم په شار کې شار نشین چې دي خلک ټول دغه تعلیم ته ترجیح ورکوي. او رااله د املاکو نو اسلامي امارات په کار ده چې خپل پالیسی د ټولو یو ودونو سره یو رنگ مخته بوزي، ځکه چې دا سیاسي پالیسی جوړیږي د بارني پالیسی په اساس، دا ول داخلي پالیسی دا دوه سره تړلې دي. کومه داخلي سیاست او خارجي سیاست سره جدا کړل، نو بیا نو څه کولای چې بیا موږ سیاسي مشروعیت ترلاسه کړو. موږ باید دغه سیاسي داخلي مشروعیت هم باید دغه څه چې ټول افغانان موږ باندې راټول شي، او دغه دا وشوي نړیوالو ته چې موږ په افغانستان کې هیڅ دغه نه لرو، او موږ کې موږ تفریقه نسته، او موږ د خپل نظام ملاتړ کوو. نو تبان اوس په یو تعداد وایي او صحیح دی ملاتړ یو، ځکه چې اوس حاکم نظام دی، په موږ باندې حکمران دی، او موږ دا حق لرو چې په دوی سره خپل حقوق غوښتنه وکړو. نور بل څه غوښتنه کوي، خپل د حقوق غوښتنه کوي. هغه کزما خور ولاړی چې ته حق تعلیم غوښتنه کوي، دا تاغي قانوني حق دی.
مننه سلامت اوسئ. همداسې چې مخکې مې جانباز صاحب ته وویل وخت مې کم دی، په نورو خپرونو کې به ډېر بحث کوو. مننه کوو پاڅون صاحب له تاسو نام چې ګډون هم راسره وکړ، کورم آباد او خپلې خبرې هم راسره شریکې کړلې. زه به راشم بیرته بهیر صاحب ته. ښاغلی بهیر، تاسو راته راځئ چې بیرته لکه تاسو پایلم له مشروعیت نه وکړه او بیرته براټولیم دا خبرې په مشروعیت کو. ظاهرا یوازې د سفارتونو په برخه کې دا مسله نه ده، بلکې د بانکدارۍ په برخه کې ده، د تجارت په برخه کې ده، د کاروبارونو په برخه کې ده. ما څو ورځې مخکې په کور دننه د لاسي صنایعو له کاروباریانو سره خبرې کولې، ویلې چې کاروبار لري، لاسي صنایع لري، مارکیټ هم پیدا کړی دی، خو غټه ستونزه یې دا ده چې د بانکدارۍ په برخه کې ستونزې دي، پیسې نه انتقالیږي، سوداګري نشي کولای چې چاته استولای نشي. مثلا همداسې چې تاسو په نورو د قالینو د تجارانو وروستیو کې رپورټ ورکړی دی چې د قالینو کاروبار صحیح ده چې ډېر ښه شوی دی، ګڼو هغه ښځو چې پخوا نور کارونه کول اوس په قالینو بوختې دي، خو مارکیټ کې ستونزه ده، د پیسو په ګڼو برخو کې د مشروعیت ستونزې راپورته کړي دي. داسې بې پاري کراته وای چې دی مشروعیت ستونزه. طالبان همیشه وایي چې لکه خلکو ته چې دوی ویناوې کوي، دوی نړیواله ټولنه ملامته ګڼي چې ګوندې نړیواله ټولنه دوی سره یاد دی له کبله چې دوی خو ځان ته په اصطلاح یو څه ځانګړي مسلمانان وایي، افغانان خو ټول مسلمانان دي، دې لپاره چې دوی د اسلامي ارزښتونو ته ډیر پام کوي، ورسره دښمني لري، یا په بله پلمه هغه څه چې د طالبانو مشران هغه ورژنې وایي. نو نړیواله ټولنه دوی په رسمیت نه پیژني، کنه دا د دوی په وینا د دوی مسلم حق دی. نړیواله ټولنې ته چې غوږ شي، ملګري ملتونه چې دوی سره همکاري لري، یوناما چې همکاري لري، دغه تېره ورځې د بشري حقونو د وضعیت په اړه او په افغانستان کې د روان حالت په اړه باندې یو رپورټ خپور کړی دی چې خوشنوونکی دی. تاسو فکر باندې مشروعیت ستونزه چیرته ده؟
پښتو متل وایي څه تبر تېره وه او څه د مور ککره نرمه وه. خو خبره دا ده چې دواړه خواوو کې جنجال شته. یو د ملل متحد شورای امنیت 2006/1609 رزولوشن کې ښه خبره یو لیدلوری جوړ شوی ده چې افغانستان به څنګه د بین المللي ټولنې ته راولو. په دغه کې ځینې اقدامات پکار دي، ځینې اصول دي چې هغه باید مراعات شي، په هغه کې دا حقوق دي. نو طالبان ته پکار ده چې دوی دا خبرې سکي چې دا داخلي ستونزې دي او صحیح ده، دا ستونزې باید د خارج په فشار په جواب کې حل نسی، بلکې د افغانستان د ولس د تقاضا په جواب کې حل سي، چې هغه د مکتبونو قضیې که دا ځینې نور ستونزې وي چې دا څومره زر تر زره حل سي او نړیوال ټولنې سره پیشرفت وکړو چې اخر دوی هم دا درک کړي یو پروسه پکار ده، یو قانون اساسي پکار ده، ولست جوابګو بدن پکار ده، دغه ټول کارونه سیو کوي او سن سره دی ولست تمثیل وسی په نظام کې. دغه ټول سره بیا یو ورچ افغان ملت در سره ولاړ سي، افغان ولست در سره ولاړ، یغوی در ته په مشروع نظام په سترګه ګوري، بیا نړیوال ټولنه ترته مقابل کې نسی درېدلی او دا باید څومره زر تر زره درک سي چې په داخل کې دغه ستونزې حل کړو، ځکه چې موږ وخت ډیر نه لرو. دا دنیا توجه اخر نور زیانو ته ځي، اوس هم دنیا ډیره بوخته ده په فلسطین او یوکرین او دا نور جنجالونه سي بزیاتیزي. د امریکا کې اوس تقریبا اولین لس قضایاو کې افغانستان قضیه نه راځي. نو یو ورسي نړیواله ټولنه موږ آیسولیټ کړو، موږ یو خواته کړو، بیا هغې نه بعد برته نړیواله ټولنه نه راګرځي. نو اوس تاسو کومکونه وکتلو چې کم سوي دي، بانکي ستونزې په خپل ځای دي، اقتصادي ستونزې په بله خوا. نو هماغه ولې مجبوري چې یو تعلیم یافته پیسهدار افغان چې کولی سي چې افغانستان کې یو تغییر راولي، یو پیشرفت وسي، اقتصاد پرمختګ وکړي، هغه مجبوري چې لورې درس نسي ویلی، هغه له وطن نه لاړ سي. دا اساسي قضایاوي دي، حياتي قضایاوي دي چې دوی باید کینی، افغانستان ولس سره زر تر زره حل کړي، نړیواله ټولنه بیا د دې په جواب کې خپله مشروعیت بیا ورکړي.
نام خبرونه به د اتمر صاحب سره راټول کړم. اتمر صاحب، بهیر صاحب ځینې اشارې درلودلې چې څه کېدلی شي چې ستونزه هواره شي. تاسو په تیرو دریو کلونو کې پرله پسې دا وضعیت څاری، جمهوریت کې هم وایي څارلم، اوس څه فکر کوئ چې آیا طالبان په تیرو دریو کلونو کې چې کومې نښې نښانې او پرمختګونه ښودلي دي د دغه مشروعیت په لورې روان بولی؟ د طالبانو په دغه اوسني صورت کې یا د طالبانو په موجودیت کې په افغانستان کې د یو داسې مشروع نظام هیله او تمه لرئ چې هم خلکو ته د افغانستان د منلو وي هم نړیوالې ټولنې ته؟
آن صاحب منګه خو اول په همدغه امید باندې وو، منګه دا امید درلوده چې طالبان به کله چې دوی واک ته ورسېدل ټول افغانانو دې ته خوشحاله ول چې جنګ جګړه په افغانستان کې ختم شو او اوس به افغانستان داسې یو نظام راولي چې هغه کې د دغه څلوېښت کلنې تجربې نه په استفادې سره دغه وخت کې چې هغه زورواکان جزایر د قدرت او هغه مفسد فاسد زمامداران هم نشته دي، دغه فرصت طالبانو ته و چې دوی خلک سره کینی په یو گفتمان په یو بحث باندې په یو ملي بحث باندې او د یو ښه حکومتداري تمثیل دوی وکړي. متاسفانه چې دغه کار ونه شو او ورځ تر بلې دوی هم په نړیوال ډګر کې خپل کریډیټونه د لاسه ورکړل. هغه امید او ارزوګانې چې افغانان درلودلې چې دوی به د نړیوالو دخوانه په رسمیت وپېژندل شي د دوی د کړنو پر اساس باندې دغه هم لاسته رانغلل او تر دغه ننه پورې دوی دغسې یو زمامداري حکومتداري معرفي نه کړ چې هغه باندې د افغانانو زړه خوشحاله سي. دوی خپله لکه چې وویل شول په درېو څلورمو درېمو دویم ودونو باندې مصروف شول او د ښځو تعلیم د ښځو کار دا بند شول. حکومت بې قانونه ملک خدادات غوندې روان دی، نه قانون پکې شته نه مسؤلیت پکې شته نه یو اعتماد شته. ټول نظام د یو ګروپ یو ګروه ملاشایی شو دی کې متخصص وطن پرست متعهد په وطن باندې هغه چا ته هم زمینه او فرصت نه دی مساعد. خلک هم د اقتصاد له نظره هغه نهایت ضعیف مرحله کې دی. دوی په زمین کې تعرفې مالیات عشر زکات عقل ګورونه دغه نور خبرې صرف د پیسو د راټولولو په خاطر معدنونه د افغانستان منابع لیلام شول او هیڅ شفافیت نشته خلکو ته گزارش دیگی
نشتهباید
افغانان د ده حالت نه ووزي. دا چې هر څوک دا کار کوي نو خدای د هغه ته هیبت ورکړي.
مننه کوم اتمر صاحب د په برلین کې د پانتون استاد اسحاق اتمر د سیاسي چارو شنونکی هم دی، کابل کې د پانتون استاد عبیدالله بهیر له تاسو نه، همدارنګه له پخواني ډیپلوماټ او د سیاسي چارو له شنونکي غوث جان باز نه، د سیاسي فعال شیردل پاڅون نه چې په دې خپرونه کې مو راسره ګډون وکړه. د تاسو د ټولو د کور آبادي هغه اوریدونکو چې تر دې وخته یې راسره ملتیا وکړه له هغوی نه مننه کوم. ازادي راډیو هر ورځ د ماښام له شپږ بجو نه د سهار تر شپږو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي اوریدل کیږي او د ورځې له خوانه یعنی د سهار له شپږو نه بیا د ماښام تر شپږو پورې په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي. تر بیا خیر چاري.
کشالے کشالے کشالو پخار کے دا کشالے بنوے د سیاست نا کاروبار نو جو کدلی ڈرنا تور خامار نو که خود بین خرفی دی که فتوی نه